دیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو نو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغلی قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درکړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خندونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوی. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سٹار اند سترایپس ورځپاڼه چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپل ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړی کرښه کې دي او بیا یې خپل ټولو کارکونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي وړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبي خورا مهمه او ارزښتناک دي ځکه چې له همدې لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیخ پنیغه لار پیدا کړي. هر لوبډل هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو د چې افغان کرکټ ملي لوبډله یاد لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 14 منډو په توپیر ګټلې و. دا خبرونه لوزاجي رادیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشوه دا ویل په راتلونکو څوونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځري ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. رسمی شمیرو له مخې څه باندې 5000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یو لوی ډلې نیولې ده. د ترکیه د انادولو خبری آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په دولسو ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، عراق او سوریه په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکو د ترکیه لاري اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1400 پناهغوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوې چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو او غوشل چینی ول شوی مظاهره چانه او خبريالان خوشی کړی. په روسیه کې د پرونی مظاهره په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي زبان دي 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندل لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوی هغه کسان دي چې د مظاهره لپاره لخپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپای ټولنی هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندل لري. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخینه ونی او له هغوی سره په شوي زور زیاتی خوشی نه دی. د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربه وایان لاری کینګ د واکیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1915 تر 2010 پورې د سی ان ان د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسکونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له جرالد فورد د نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د لای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلې اوښتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکې لخوا وغواړي.
دا جامونا نور ختم کوي، مونږه د دې جمی په سره جمی راووتلې، یخني د مونږه اړه مفهمان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 سپه اورېدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپوړو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسد الله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د دې پټکو د دوه د تړون په لیکول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبق توافقنامه
کې عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هوارې شي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواد ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 29مه یعنی نږدې کال وړاندې په دوحا کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له وختنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو لکبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوی یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میزان یا تلی پر 15مه نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو د غلط زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان تیر شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په تلرمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خلاصه کړي او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته غولي دي. یو سل شپېته نفره همدې دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم. وهمې او دغه منطقې څخه بس
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم لا خپل څه مو بي ځای سوي.
د هلمند پشان په کندوز کې هم پرلپسې جګړې دوام لري او لکبلې زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپلې مینې پریږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ لکبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کړي او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د صفر په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 60,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 12,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحله پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سندو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 1414 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړه سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
خاغلی سمندر زیاته کړه کورنی تولیدات څه د پاسه 8% برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسولین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1416 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1416 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچی پلاوی او طالب پلاوی ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخوانی چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا $300 میلیون ولګول او معنا یې دا و چې دا لویه لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لویه لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوې، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولی دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهره په 1300 کلونو کې د پراخوالي لپاره په روسیا کې بیساری بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشکېدو غوښتنه کوله. نو موري یو اونې وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال د پولیسو سره ونختل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټر ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بلاخره وتوانیدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدان وباسي. له دې میدان 2 کیلومتر لري زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس د واورو په توپونو وغشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلن ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر یکشنبه ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیره ندا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د شمال زوند سوداګری او صنایع خونه په بلخ کې د شزو لاسي صنایعو ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګه مسؤل وي سره لدې چې د کورونا له دوه می چپې ورسته وځ شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخ وای د لیس هم بیا فعال شوی خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخ مخته په دې اړه له بلخ راپور لرو
و از وقتی که امی کرونا آمده بسیار فروشات کم شده
څلور دیش کله نه همیرا په عربستان کې لدول سيزو مهاجرت ورسته کابو دوه کله په خوا خپل ټاټوبي بلخ تراغلی هغه د مزار شریف په رابې بلخی مارکیټ یا خزوته د سوداګرۍ په ځانګړي بازار کې د لاسي صنایع او د تولید و کارخونه لري همیرا په دغه کارخونه کې لاسي صنایع لکه لاسي باکس د ناوې جامې افغاني خنه او نارینه وته واسکټ جوړوي دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر 3.5 افغاني توکي پلورل همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټن په خاطر د کارخونه فعالیت یې لمات سره مخ دی هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه
د لاسي صنایع خرڅلاو ډیر کم شوه دی د لاسي صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی دلته زه خپل لاکټ لاس بندونه نانځکی او جامې په لاس جوړوم
هغه له همې راوي چې د کورونا د شیو او لاملې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښکېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د خزو څنګ مسؤل شکیبا شکیب وایي چې سره لدې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لري شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعال شوی خو د سوداګرو خزو لاسي صنایعو ته بازار نشته
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مغزو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندې او حقیقي ښکاري د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټيليجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولای شي دا پروسیسر د تلویزیون د شخه او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې حق فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی لبل خو ال جی کمپنی وای سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو ور چارج نږدې 6 ساعته کار کوي د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارج شي او 0.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی یعنی 14 او 14 انچ 14 انچ یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د خان عزیزم د زابل ولایت څخه ورسله سلامه څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک ایکسی دي زما د دې ښکاله امر دی په دې ښکاله کې ما شنه ته شپه باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلې ما نو تلر وې سات شپه ورځ زموږ تر وژو د ټوپک زغرا دي نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي
الو السلام علیکم دا غدی رادیو څخه زه ډیر مننه کوم دغه د باګرام بنجان چې دی چې ما ته معلومیږي دا ځینې وخت سره دی خو د سی ان سی ری کې په وخت باندې دی ناست دا د بنجان د سی ان سی ری سی او دی آزاد کړو
ما اجازه یک نسیما د کونه زما پیغام په وسلوال مخالفینو باندې دی او په حکومت باندې دی چې پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دای باید نن کوي نو خبرې اعلان دی نو ځینې مشتایبان باندې مخصر چې هغه را لیبا چې مشران په قطر کې دي پخپلو جنګیالو د غوږو په د خبرې اعلان او خبرې ساتي خبرې اعلان هغه څه دي چې دولت تر مسؤلینو ته وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اته بجاو ډیر دقیقې شپې وسم د لندو خبرونو نوبت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د دشمنی عملی کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د هغو څرګندونو په جواب کې کړی چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه کړی وي. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سٹار اند سٹرایپس ورځپاڼه چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپل ځواکونو له قوله لیکلی دی. په خبر کې ویل شوی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوې. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د دې مسابقې نتیجه د دواړو ټیمونو په چیرې بیا د ایرلند لپاره ډیره مهمه ده. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندیښنه وښود او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ترکیه وایي د پناهغښتونکو د قاچاق یو لوی ډله یې نیولې ده. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دوه اویاتنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. واشنگتن له مسکو او غوښتل چې نیول شوی مظاهره چان او خبريالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونی مظاهرو په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي سباندې 2000 کسان ونیول شول. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربا او ویان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. د روان خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو تاند څنګه او همدارس ژوند په شیبو کې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې ګیم وي د بیروزګاری د لاسه ګیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدل سي.
دا تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت ده، خو اوس ډیر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله غزوان دی چې وای تر نا وخته د پبجی په نوم یې ویلو به تناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خلاده هم وای چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي.
از دا به شوک شروع میکنم ته
د شپې له صبح جوې پیلوم، د شپې تر دو یا دو نیمو بجو لو بکوم، سهار لس بجې را پاتېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری مې هم را سره دی چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي، فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي نو دوی په خپله د دغه سیګیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې ګیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه ګیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه کنه، چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپله دا کار کم کړي. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په ویشتمه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي ګیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې IP له لارې خلک کولای شي چې د یوې IP نه لاړ شي بلې IP نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د IP له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن
یو وړاندیز شو چې دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغه نورسته دا ګیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډیر سخت دی. بیا کمیټي غونډه وکړه او کمیټي همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټي بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا ګیم بندېدې شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی دار ته وایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک اوربند پوښتي چې ډېرې برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي او مهم موضوعات دي. خو ډیرې لوبې جنگي لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسیدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې لخمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیل بیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه د دې دغه لوب ډیر کوي، الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او چا مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو څه مصروف کړي، هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې دی تبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، یا منفي تاثیرات وشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوب کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر وګدو ساتون لپاره دی ناشتي ل دوه لاسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کیږي، نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږد مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دوی چې خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړی کې چې دوی لنور خلکو سره لري، ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کیږي. انزوا ته ځي دغه لوب کې چې کوم الگوریتمونه کاری دل هغه دی پر روان ځوند تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملیز بند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملن هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملیز بند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه وي.
ستاسو خبره چې
د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیل لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغې وګورکه لوب مثلا د څه لپاره ده؟ که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړه څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري، یا غاسه دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستانو سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کړي. نو تر ډېره د پورې هغه انګېزې درونی ده چې څوک کولی شي دې لوبو نه راوګرځېږي، بدیل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکي لوبې، اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، ترس، نیو مهارتونه زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدیل.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې رتان څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلای بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا و.
قلای بلند یا لوړی کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پودریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
نن ام دا موضوع چیرو په پایل کې د لوړی کلا لرغونتوب ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو د لوړی کلا ل چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خوبرانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بل یې امداد د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه اوه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلای بلند چې د موږ سره د قلای سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړی چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کیږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ، دا مکمله په شمول د دغه قلعه چې دلته سربازان ژوند کوو. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازان ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت پاک لمو ورنه پوښتلې دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
و هغه شته ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نه بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
تخپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارع نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېر په معنی یم، زما ډېر خوښېږي ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دا هم لږ جوړ کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا، مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلای بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشران وو.
تاسو ویل چې د قلای بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه، نومونه یې راته ویلی سي چې څوک وو؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشر، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشر، چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلای بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل، نو دا بدون د کانکریټ، بدون د سیخ، بدون د هغې نه دغه تپه داسې خیاساتو په دي کې چې خپله دا شکل ده،
یعنی خپله یې شکل د یو قلا درلود.
خپله دغه تپه کوټی دي.
بله، څه وخت بیا خراب سوه؟
تر ظاهر خان، تر داود خان ختمه پورې دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا دلتا ساتل که دل هم ده قلاب برحال و پس ده کودتای افت سور نه بیده قلاب دلتا ده سوا مگر پا اغا شکل وصولی نوه
ووس قلای بلند پا چه دولالت که ده؟
بیخی ویرانه شویده صرف ده امیر عبیبالای کلکانی جسد راولو ام دلت دفن کرده نور پا که کمشه نشتم.
زمانم ظهور کمال دی ورده گلات خیم. زه همیشه دی آزاده رادیو جوان پشیبرو که خبرون آورم. علت یاد دی چه همیشه دی پا تاریخی زاینو معلومات ورکی او دا افغانستان تاریخ نوی نسل و زوان نسل تخیی.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
کته هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغونی آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولې شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تاورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلې چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا د سی خاص معماری او غنه لري خو خپل د کمان د دروازې دغه د سبت د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شارارا کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوې ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشي توکو باندې روک دیدی دوی ناس دیالته آیا تاسو دیدی تاریخي کلا پاکله خبر یست
بله په خو دلته د اردو یو پوستا والته او منګا داډو چې دلته دا پوستا به دایمي او الته به دقیقا له حفاظت وکي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نه په خو هم دقیقا له نظامی استفاده کیدله او منګا بیا خبر نه وي چې دوی کله وتلی دي قلای هم دسه پریښې ده ان شاء الله منګا به دا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسته افراز کړو د 012 دقیقې چې هغه قلعه خوندي شي او تر څو چې موږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې موږ یو تجویز نیسو
بله لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی موږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي
هر زر موږ دغه اقدام کوو او موږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلان استفاده کوي کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي د دې جلوګیری وکړي
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده لبلې خو دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی یو آبده په کابل کې جوړو درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال آغا مراد شي هلته
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
ستاسو مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی څیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
درگو بلا وقت ما جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان نہ زما
ود زکرار راشا مہربان
قرار